سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2015 کال د جون 4 مده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونو په لومړی غړي کې مزا عبد الحی کاکړ او اسرار الله مومند هر کله کو هله د چروغ جوړ او خوشاله بیاس د پاکستان افغانستان پر اړیکو شمالي وزیرستان ترکی او شام ایران او د افغانستان د داخلي سیاست په اړه رپورټونه او چړنې په روانه غړي کې درته لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په فایل کې به خبرونه درته وړاندې کوو چې اسرار عالم مومند به درته وړاندې کړي
سلیم شیرون به د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې او په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. اوس خبرونو تفصیل د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بونو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی پرون مشال وته ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړ مورځو په کندهار کې یو پاکستاني ډیپلوماټ ونیو خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټۍ یو مشر شمسالرحمن وویل که چیرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې زن راغې نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځې جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پر امن احتجاجونو لاس پورې کړي.
کپ داغه سے سب بریک روغلو اس دے عید نہ غرس ان شاء الله عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یو تو دا میر احتجاجی نہ درنے او جلوسی نہ دا وی کی میٹھولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی
په شمالي دوستان کې سبان یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سبان لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د ستنېدو لړۍ یې پیل شوې خو لا هم ډېری یې دا مهال په بونو کې ژوند کوي. جاپان او پاکستان قبایلي سیمو کې د کرخلي د بحالۍ او پرمختګ لپاره په یوه دستاویز لاسلیک کړی دی. پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جلسې خبر پاڼه کې راغلي چې جاپان به د قبایلي سیمو په پرمختګ او د کرخلي په بحالۍ 50 لکه ډالر خرچ کوي. په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرخلي د اداري استازي او د پاکستان د خوراک وپاقې وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په یاده منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرخلي د ادارې تر څارنې لاندې عمل درآمد کیږي. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویانده توله خوګیاڼي پرون مشال ډوته ویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د ده په خبره په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې شته خو دومره نه دي چې د ولایتي شورا غړو تشویش ښکاره کړي. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلیز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ درنه جګړه پیل شوې چې په ترڅ کې یې د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي ځواکونو ته سخت مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقه هیڅ کله نږدې شوی نه ده. جواد ظریف دا خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب خپره شوی دغه ویډیووي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تلپاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو او د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. له دې مخکې د امریکا د مرستو وزیر جان کیری په خبرو کې تړون ته د رسیدو لپاره د ټولو خواوو د مخلصانه هلو ځلو ستاینه کړې وه او ویلي وو چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو د همداراز د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. په مصر کې له اسلامي دولت وسله وای ډلې یا داعش سره یوې ملګری ډلې د اسرایلو په جنوب د مزایلو د حملې پلان منلی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګری ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندي یې د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودیانو په میزایلونو وتوغول. بیان زیاتوي چې د برید شروع ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو سره د اسرایلي پوځ په داسې وخت د ملاتړ بدل وو کله چې د چهارشنبې په ورځو وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. او اخري خبر دا ده چې د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکی عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
سیاسي ګوندونو د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو د ستنولو د لړۍ تیزولو غوښتنه کړې ده.
چې درویغه باندې وخت نه تریږي، 60% پیسې ملاو دي او 40% پیسې د موخري دا مو په سر باندې راغلي ډالر دي. دا مش په هر صورت باندې غوړي
که څه هم د ضربې عذاب عملیاتو وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم سوي، خو هدف وژنې لا هم دوام لري. مخه څنګه نیول کېدای شي؟
په کار دا ده چې په انټلیجنس بیس باندې د دغه چاپیو غورځي دغه خلک معلوم کړي. په انټلیجنس بیس اپریشن چې دی نو هغه ډېرې کمې دي او دغه کمزوري ماته یا فلې ورکړي.
نو رپورټونه هم درته لرو او سندرې به هم درته ورو. او سم د خبرونی د فایل ریپورت د پاکستان او افغانستان له اړیکو څخه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ک پاکستان د ډیورنډ کرښه په وښودو کې د پارونو مخاونه نسی نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې سي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مشال ریډو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه واسي، دواړخیزه تماسونه په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
بخاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
د احمد تکل ریپورت مو اوریدلی.
دا مشال ریډیو دا
کچم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزستان د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې پر مهال کړې ده. په شمالي وزستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیل وروسته ترلس لکه زیات کسان بیکور کړل شوي وو. تفصیل لبنو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسی په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان نه جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې په ری د وزیرستان تعمیرونو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ای ډی پیز واپسې نوي شوې هغه واخره سیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقراره وي. جدا چې کومه واپسې د کوم ای دکرونه د می ځای اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړله چې هغه پر امبیژن مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د ابه صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد عثمان زای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخلې د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سدا دات کوپسي جاری وو سو تلاشي 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے بندې چې کیمځي پره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پره علاقہ کلیئر شوی دو کا پداغا سے سب بریک روغلو اس دے عید نہ غرس ان شاء اللہ العزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یوت دا میر احتجاجی نہ درنے او جلوسی نہ دا وی کی مسٹولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرای چ کم حق پاتے شوی او کم امرستے چ دا دوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ام ای وفاقي ګورنمنت نا دلقادر بلوچ نا پر زور مطالبه کی چې درويغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ورته راپوته دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتي نه شارتوي په هغه شه د موجوده یوش کشته ملاو دا په داشا تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دي او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلي ډالر دي دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب عذاب عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکار د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه تاسو له عمر دراز وزیر په رپورټ کې واوریدل چې په دې کې د یو حکومي وطن پارټي سیاسي ګوند یو مشر وویل چې د قبایلو په نامه باندې څومره پیسې راغلي دي باید هغه قبایلو ته ورکړي، خو په عین حال کې بیا پاکستان او جاپان یو دستاویز لاسلیک کړی چې له مخې به جاپان حکومت قبایلي سیمو کې د کار کلي د پرمختګ او بحالۍ لپاره 500,000 ډالر ورکوي. تفصیل یې څه دی؟ راسره دا وخت ټلیفون پر لاین له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مستخیل دی. ریاض خان، تاسو هرکلی کوم کې مهرباني وکړي د دې تفصیل راسره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر، ډیره مننه. دغه تاسو چې کمزې کرو کو 500,000 ډالر به جاپان خرچ کوي. دغه لړکی یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت پورز مازیګر چې پکې د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلی اداره د هغې استازي او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناسو. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 500,000 ډالر به د قبایلي سیمو د کرکلی چې کوم الته کې حالت ته هغه کوم خراب شوی دی په دې تیر نام نه کې د هغه د بحاله او د غرنګ هغه ته د نور ودی ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنه ورکولو د غرنګ د جدید آلات سره د زیات فصل پیدا کولو د پاره بده پیسې چې کوم دی 500,000 ډالر دا خرج کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کوم د خوراک او د کرکلی اداره د هغه په ذریعہ باندې خرج کیږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپل خبرو کې وي چې ملګری ملتونه او د هغه متعلقه ادارې د قبایلی سیمو د بحالې لپاره کار کوي. ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک باندې قبایلی سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک کې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحالې او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار د غلړکی جاری ساتي.
ډیره مننه ریاض خان په دې اړه د تفصیل راکولو. تاسو ته ښه وخت غواړم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د هړتال کولو اعلان کړی دی. دا بل څه وخت زخمي او ولې د هړتال کوي دا وخت را سره د ټلیفون په لاین خپل همکار له پېښور څخه شبیر جان دی. شبیر جان، تاسو سره کلی کو کمربانی وکي تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیر مننه عبدالحی کاکر صاحب. بالکل، د خیبر پښتونخوا چې کوم ډاکټرانو بیا ویل تنظیمونه دي هغوی د صوبایي حکومت لخوا هغه هیلت ایکټ یا نوی قانون مسترد کړی دی کوم چې صوبایي حکومت غواړي چې هغه په صوبه کې لاګو کړي. دوی وایي چې دا ایکټ چې کوم دی هغه دوی ته نه دی منظور، ځکه چې ردوي پوانه دی کې نه خو عام ولس ته ناروغو ته ګټه ترلاسه ونه چې کوم دی د صوبې ډاکټرانو ته. ردوي پوځ دوی هلکان کوم دی چې په 15 نیټه به دوی چې کوم دی په اسپتال کې دننه چې کوم پیړي دي هلته کې مریضان نه ګوري بلکې بار بار آنګړ کې ناستې مریضان به ګوري. دا ورسره بیا هم دوی سه حکومت سره دوی په انګړونو کې بیا به د شپږشتم نه دوی د کار بندیز اعلان کوي.
ډېره ډېره مننه شبیر جان، ستاسو ښه وخت ورته غواړم.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو.
وسمجو یو بل رپورت ته. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکو ترګرو پر ضد ضرب عذاب اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کېږي چې د ډیرو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب عذاب اپریشن سربیره هم هدفي وژنې ولې روانې دي او مخه څنګه نیول کېدلای شي، په دې اړه دا رپورت درته لرو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب عذاب اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه لمنځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب عذب عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلی زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دو نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ ده چې تاسو اسې خلک متنګ وایي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپیو غورځي، دغه خلک معلوم کی او دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسوم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغه وختن فوختن هغه داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا د ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او دا غو کمزوري ماته یا فلی ورخ کاری کړی
دا. امنیتی چارو پو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن کامیاب بولی، خو وايي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
غور ما چې په زمونږ د سکیورټي ایجنسی چې کوم دی دا هغه پولیس کې ځای په دې باندې دباو کم شوی دی. دباو په خیال پر دا دی چې په خپله طریقې سره تفتیش کول شي او دې پته لګول شي دا بیا د چې کوم دی هغه خپل اهداف او ځان هدف بدلول شي بلکې دا د اړیکو کم نت ورک دی هغه اوس کم کول غواړي.
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګری په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکی په شاري سیمو کې پټ دي، خو د پوینا کې وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوی ده.
د ماکی خود لري دی ضرب عذب خو خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل لغه بدل کو د پی ایم کیو ایم او پیپل پارټي په سی کرپشن په سی شو بټ د شبدردي چې دا غوډم نمبر باندې لاړه پکار دا و چې هغه په سی و پورا پاکستان کې پورا خاريو کې هر چی تا پنجاب کې دغه کې هغه پری شو بس اوس لګی لکه صرف سیاسي پارټي نه دي اپ خل به دې واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو پرې کې بلا پوینټونه دي چې یو یې نه دی چیرې مګر دې جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین کاشغر غوادر ترمنځ اقتصادي راداري په اړه وفاقي حکومت د ریز هلرلې چې د پښتون میشتو سیمو ځخه تیرېدونکي لار به په لومړي پړاو کې جوړوي، خو ملت پاله ګوندونه وایي چې غربي لار لپاره د نورو لارو پرتله کمې پیسې مختص کړل شوې دي، نو ځکه حکومت د دې تفصيلات نور کوي. دوی وایي چې مشرقي لار لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهده شوې، خو غربي لار لپاره په زاړه سکیمونو کار شروع کړل شوی دی. زموږ همکار ګولایز د کاشغر غوادر اقتصادي راداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټه کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینټرانو پر حکومت نیوکې کړې چې د غربي لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیمو څخه با تیریږي په اړه تفصيلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیسی پر کار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاډو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور بلوچستان هو گیا
زمونږ د کمیټې خواهش ده چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپې مختص کړي دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه
سٹینڈنگ کمیٹی کی بیا دے نے چھ سیدھی دا روڈو دو جڑو اس کم ایک مدا اگوی افسران دا و منا لس مجل سپیر نے دکڑی دیا دا بے کاریڈور غلط بیان کی درواغ وی ائی نو درواغ غلط بیان بند کر ریاست خل نہ چلی ہے پدا دے بیا خاص کول دے خاص دا کول اسن ایک بار تاس میڈیا لا تل دا مور کو واسطے دا نیوز مور کوی
سینیٹر عثمان کاکڑ زیادہ کڑا چھ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور سرا وعدہ خلافی کڑی دا
کاش یقین و کاستے لس روپے میری عشق پہ دے بجٹ او سی شرقی کاریڈور دی سیزو دا ورته اند دا پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال دا پارٹیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په سی له ساتلې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت
بلخو د عوامي نشتل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوی دی بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شوی دی نو سلک ډیر الوکیشن ای ورکړی دی ویسترن روټ ته پاره ا کافی نه دی او اغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر
بشرا گوہر ویل چې غربی لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقی لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر احسان اقبال دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربی لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
تاسو د ګلای از رپورټ اوریدئ راځي اوس هم د نغمه په ژغ کې سندره واورو نغمه پر رکھے مو سندرا واوریدله. اوس هم 9:30 بجې سوي دي. سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بنوسر وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشالو سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. یادې اتحادیې دغه غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي چې د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو لا هم ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو باندې 50,00,000 ډالر خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې شوې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بنوسر وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. په مصر کې له اسلامي دولت وسله وال ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرائیل پر جنوب د میزایلو د حملې پښه منلې. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15 په پلان شوي ریفرنډم کې د هېواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي.
اسرار العالم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي دي له سراج صحیره به واورو.
نن جنگ روس پاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان څرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورټ مطابق چې پاکستان د جنوبي ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه‌کاري ډېرې مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 415 ارب روپو ته رسیدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی، خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي، نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق پانی خپل ادریه کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې په خبر کې زی په زی داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبي کوي او د دوی په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیب خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره ستالوک د طب او صحت د محکمې سره وي، لکه هغه خلک چې د ورځې په هسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماهم د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوي. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو لا د خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار دي چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده، ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج دپاره مستند ډاکټر ته ورځي. باید چې دغه لړکې د حکومت لخوا یو کمپاین چلولې شي چې ورسره اولس کې شعور او آگاهی پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. وال سټریټ جرنل د اسلام په شرعي نظام کې د فتوو اهمیت او د سختري زړلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې ده. شاهین بنیرای د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی اکانومیسٹ مجلے پی راپور کی راغلی دی سنگ چھ پا افغانستان کی دا تشدد پیخی ڈیری گی ہم دمر ور سرا دا کوکنارو کر او دا دے سرا تڑلی کاروبار ہم ودا کڑے دا تیر کال دا تشدد پا حوالا ڈیر خونڑے و او دا تشدد پا پیخو کی خواوشا درے زرا و سوا آدی وگڑی وجل شو دا غرنگ تیر کال پا دولا کا سلور ویج زرا اکڑ زمکا دا کوکنارو کر شوی و چھ پا نڈیوالا کچا تری دا اپیمو پنځات یا فیصد او د هیروینو او اویا فیصد جوړ شو مجلل کی په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي لقبل وده کوي لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکی کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګر وډلو لخوا خبريږي فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوه او جالی عالمان چې د سغدری ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بې کوره کولو د ښځو د حقونو د خپلو لاندې کولو د خلکو په اور کې د ژوندۍ سوزولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدری ډلې خپل دښمنان ګڼي دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدری ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
او سم جو د ترکیه او شام په اړه یو رپورت ته پر اصل کې چې چارواکي د شام په شمالي شهر حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي ترکی له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړی دي د بلې خوا ترکی د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د وشتو څپې اندښمن کړي دا وزیر اعظم ویلي چې حلب شهر سقوط وکړي له شام څخه د کډوالو یو نوې څپه ترکی ته مخه وکړي په ډېر نور تفصيل د احمد تکل پر ریپورت کې
انقره د کوردی ځواکونو د پرمختګ د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحه رامنځته کېدو غوښتنه کړې د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولې دي د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل کچیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داوود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمنه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته نه نوځي لدې مخکې ځینو رسنیو د ترکی او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پایل اټکل کړی وو داوود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یو برخه بولي پی کی کی له 1904 اتیایم کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لالمخ کې په ترکیه کې استوګندي د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریه د کډوالو نوې څپه ده د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه تانجو بلګیچ په انقره کې په یو خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماره او آزاز څخه تر حلبه پورې پراته ده ډیرا دی په دې سیمه کې د خلکو غنا غنا زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حمله زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې چپې بایس کې دای شي په دې سیمه کې څلور څلور نیم میلیونه وګړي وسیږي دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوې دي جبهة النصرة له څو نیو رئیس په حلب ښار کې جګړه کوي د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وایي ک حلب سقوط وکړي د کډوالو یو لوی چپه به د ترکیه خواته مخه کړي
د احمد تکل ریپورت اوریدلې او سم یو بل ریپورت تاسو چې ملالی بشیر جوړ کړی دی د افغانستان د بلخ والی عطا محمد نور او دولس مشر د نور مړي مرستيال عبد الرشید دوسم ترمنس ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندیشنه راپورت کړی دی لغه ورسته چې د هیواد په شمال کې د طالبان لخوا امنیتي وضع خرابه سوي حکومت د دوه دوړو قمندانانو ته مخ وړاندولې چې طالبان په منخوي کې مرسته وکړي د حکومت دغه تګلار له خطرونو ډکه بلل کې ځکه چې ویل کېږي دا کمانډانان به د 1990 لسیزي د کورنی جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملشي راپور تکړي په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت له مرالی بشیر اور
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنی جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل شوې دي په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اوریدل کېدای شي پارکونه یې له شډو ډکوي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو شارونو څخه یو دی خو مخکې وضعیت داسې نه و په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبد الرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړه روانه وي په هیواد کې له 1992 څخه تر 1998 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبد الرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشو له یو بل سره په جګړو بوختي وي له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لمنځه یوړ درې کال وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یو موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوړه کړې چې لمخې د غدواړه په خوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډي خبري وکړې خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندیشنې راپورته کوي ل آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال د جون په 13مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي دا ځکه چې کده دوه پخوانی قومندانانو ترمنځ ائتلاف لمنځه ځي په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته شي او د دې جګړمارانو د کورنۍ جګړې پخوانی ملیشې به راپورته شي عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولو سکلونو راهیسې د دې ولایت والی دی پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی یو اوسیدونکی وایي چې د زورواکي هغه بیا ده چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي دغه اوسیدونکي چې د نوم نشو دل په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې دولت طالبان دي یو هغه طالبان چې ملیشي دي بل هغه چې د والی طالبان دي او دریم هغه چې د مولا عمر طالبان دي د دغه قومي مشر په وینا ملیشي له دوی څخه باج اخلي فصلونه یې ورسوځي خلک بندي کوي او ځینې وخت کلیوال وژني او قرباني جنسي تیری هم کوي د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نور سیمو ته پر وتلو ارسوي دي اته محمد نور د کابل مرکزی حکومت کمزوري بللي او په شمال کې د مخ پر خرابې دوه وضعیت پړه پر حکومت اچوي خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته د پداسې حالت کې دي چې شای پر حکومت اغیز ولري دوستم چې د ولسمشر غنی د حکومت یو قوي غړی دي چوکۍ په حقیقت کې تشریفاتي ده د ولسمشر لخوا د محدودې دور شکایت کړي او پر دې غصه دي چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې تنایي ښکارا سوې ده د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر وکوي چې هر څه به سم شي خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي دوی به د پخوا په شان په خپل منځو کې په جګړه سي
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او ریا وسم راځي د سردار علي ټکر په ځخ کې وسندر اورو. د سردار علي ټکر پر رحکی مو سندر واور دا اوس یو بل رپورت سره د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخه پلان چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیشن کې کسان بدن دوه ګماري چې په تقلب کې لاس لري د دې ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د جمعې پر ورځ مشال لري ټول چې د کمیشن د مشر د ټاکل کېدو پر سر هم بحثونه روان دي او ډېر شر په معرفي سپاینې حل کې شمیر افغان کارپوهان وایي کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن د روابطو په اساس جوړ شي نو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. په دې اړه د ناجیا صافی په رپورټ اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغه خپل په تقلب کې لاس لرل او لا تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوریت ریاست یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کیدو پاره ټول کارونه بشپړ شوی او ډیر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسون مشر شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. پاین حل کې ویل شوی و چې خغلی غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقی د یاد کمیسون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دوه ګروپونه ګروپونه د خپل سي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب سره باندې د خپل د دوی هغه د خپل هر څ خپل اشخاص وظیفو باندې ګمارلي او پراتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کول چې ځان کاندید کی بیا انتخاباتو کې د خلکو کاندیدات تورېز د فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا د
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسون ته ټول امکانات برابر او د کمیسون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420 لنډو څپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو هداریه کې د دې ملک په کراچي کې د ګرمۍ پر راغلي سخته څپه بحث کړی دی. د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان وژلي. د ادارې په یو برخه کې راغلي چې مرکزي او د سند حکومت یو پر بل نیوکې کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی. بروال کاکړ د دې مقالې لنډې وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي په کراچي کې د ګرمۍ د وژونکې څپې یو اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دای باید په یولاند سفر هلته ورسي. ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره وو چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې. د ادارې په لیکنه نواز شریف کڅه هم د ګرمۍ له عمله ل ځپلسو کورونو سره د غمرازي څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نه وو چې په روختون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف لتلو وروسته داسې ریپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه شوې ده کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوي د ټولي مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی وو چې د سند حکومت خپلې ذمہ داری په سمته نه دی پوره کړی. ډان روسپانه زیاتوي چې د هر څه پر خپل ځای، خو د ګرمۍ دې شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه و لکه څنګه چې پکار و. اداریا لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو د ذمهوارۍ په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته، او بل یې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف دې لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغسې پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ست خبرونه لومړی غړي سلام پښتونخوا ده. سلام پښتونخوا کې مو خبري برخه سندري واوریدي د پاکستان مطبوعاتو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وشوه. خو اوس راځي چې د اسحاق خان په ژغې پای ته ورسو، خو په بل غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
خدا سنوی زوروی میسر لپارا تاول خدا سنوی حی تاول خدا سنوی جوندون دا ورځ بی با دا ستنګ تیرو ما جوندون دا ورځ بی با دا ستنګ تیرو گل راہ لبی اختیار تاول خدا سن گل راہ لبی اختیار تاول خدا سن خدا سنوی خلونو پا مخلاڑی خدا سن دروغ جان سی تم کار اول خدا سن ہے اول خدا سن